د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د میدان وردګو امنیه قمندان په بیسودو ولسوالۍ کې د وروستۍ پیښې په تړاو څارنوالۍ ته معرفي کړی دی. نور مطالب او اونیز پروګرامونه هم لرو. لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د پروان په مرکز چارکارو کې پر یوه رینجر موټر د مقناطیسي ماین په چاودنه کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د متحدو ایالتونو لپاره به ډیره ګرانه وي چې د سپتمبر تر میاشتې پورې د کورونا وایروس په وړاندې کتلوي معافیت ترلاسه کړي. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو پر د فساد لګیدلي تورونه رد کړل. بشپړ خبرونه. د پروان په مرکز چارکارو کې پر یو رینجر موټر د مقناطیسي ماین په چاودنه کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوی دي. د امنیتي چارواکو په وینا دغه پیښه نن له غرمې مخکې شاوخوا لس نیمې بجې په چارکارو کې دولتي پوهنتون ته څیرمه شوې ده. د پروان د دولتي روغتون رئیس قاسم سنگین ازادي راډیو ته وویل چې له دغه پیښې د یو امنیتي ځواکونو د یو غړي مړی او شپږ تنه ملکي ټپیان د روغتون ته ور وړل شوي دي. د دغه پیښې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د کونړ امنیتي مسؤلین د دې ولایت په شلتن ولسوالۍ کې لس وسلوالو مخالفینو ته د مرګ ژوبلې دی وختو خبر ورکوي. د کونړ امنیه قمندان محمد یوسف مظلوم یار ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات افغان ګډو ځواکونو تیر ورځ په سیمه کې ترسره کړل.
او دغه عملیاتو کې دشمن ته درانه تلفات اوښتې دي. د کشمیر معلوماتو په بنیاد باندې په تعداد د لسو نفرو دشمن ته مرګ ژوبله اوښتې ده. شپږ نفر مړه او څلور نفر شدید زخمیان دي.
د امنی قمندان په خبره په دغه عملیاتو کې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. د غور ولی وایي چې د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې د طالبانو په یوه حمله کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي دي. نور محمد کوهنور نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې چې تیره شپه د ولایت مرکز فیروزکو په لویدیځ کې شوې طالبانو ته هم تلفات رسیدلي خو د دقیق شمیر په اړه تر اوسه معلومات نه لري. د امنیتي چارواکو په وینا طالبانو دغه برید د خارستان په پوستې کړی و. امنیتي ځواکونو ته د اوښتې زیان په اړه ضد نقیزې څرګندونې شوي. د غور د ولایتي شورا غړي عبدالحمید ناطقي ویلي چې د امنیتي ځواکونو څلور غړي وژل شوی دی. د اورزګان چارواکي وايي په دې ولایت کې د ملي اردو د څلورمې لواء د وم کنده قومندان ډګر منځبي هلا غیور چې مخکې په جګړه کې ټپي شوی و تیر ورځ مړ شو. د دغه لواء ویان جګړن اقا محمد صافي نن ازادي راډیو ته وویل ښاغلي غیور چې درې ورځې مخکې ترین کوټ ته څیرمه په چینارک سیمه کې له طالبانو سره په مخامخ جګړه کې ټپي شوی و. د ژورو ټپونو له امله یې تېره شپه د کندهار په روغتون کې سا ورکړه. نوموړی وایي هغه مهال په جګړه کې پنځه طالبان هم وژل شوي وو. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د متحدو ایالتونو لپاره به ډیره ګرانه وي چې د سپتمبر تر میاشتې پورې د کورونا وایروس په وړاندې کتلوي معافیت ترلاسه کړي. بایدن له سی بی ایس نیوز چینل سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه ویلي هغه مفکوره چې موږ کولی شو دغه ډلهیز معافیت د دوبي تر پایه ترلاسه کړو دا به ډیره سخته وي. کتلوي معافیت دا معنی لري چې د وګړو ډیره برخه د یوې ساري ناروغۍ په وړاندې د مخکنیو شرایطونو یا د واکسینونو د تطبیق په نتیجه کې معافیت ترلاسه کړی وي. دغه معافیت له دې سره هم مرسته کوي چې د وایروس سرایت آن په هغو خلکو کې چې مخکې معافیت نه دی ترلاسه کړی پت شي. ساینس پوهان وایي د کتلوي معافیت لپاره پکار ده چې د نفوسو لږ تر لږه په سلو کې پنځه اویا معافیت ترلاسه کړي. بایډن وویل دغه هدف ته د رسیدو په لاره کې یو خنډ لوجستیکي ستونزې او د واکسینونو کمښت دی. د امریکا سنا جرګه به سبا د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ د استزام محاکمه پیل کړي. د دې سل کسیزې جرګې غړي به د قاضیانو په توګه دا معلومه کړي چې ډونالد ترامپ پر کانګرس د دې پلویانو په یرغل کې مجرم وپیژني او کنه. د ترامپ پارېدلو پلویانو د تېرې جنوري میاشتې په شپږمه هغه مهال د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ چې دننه پکې د انتخاباتي کالجونو د هغه د ځایناست جو بایدن د پریا په اړه غونډه لرله. هغه مهال استازو جرګې ډونالد ترامپ د دغه خوځښت په هڅولو تورن کړ او هغه د واک په وروستیو ورځو کې د دوهم ځل لپاره استعزا کړ. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر د فساد لګیدلی تورونه رد کړل. د نتنیاهو محاکمه نن په بیت المقدس کې داسې مهال سره پیل شو چې شاوخوا شپږونې وروسته انتخابات ترسره کیږي او د هیله مندی چې په نتیجه کې دولس کلن حکومت بیا تمدید شي. نتنیاهو تورن دی چې له خپلو شتمنو ملګرو څخه قیمتي تحفې ترلاسه کړي. نتنیاهو په دې هم تورن دی چې له خوښې سره سم د خبري پوښښ لپاره د لویو رسنیو په ګټه پر هغوی د مقرراتو د وضع کېدو هڅې کړي دي. یا کله نتنیاهو ویلی چې محاکمه سیاسي انګیزه لري. په ایتالیا کې د الپاین د سکي نړیوالې لوبې چې ټاکل شوې وه نن پیل شي د درنو واورو له امله وځنډېدې. د دغو لوبو تنظیمونکي نه دي ویلي چې د ښځو د سکي لوبې به کله پیلېږي. د سکي نړیوال فدراسیون ویلي چې د دغو لوبو نوی مهالویش به وروسته اعلان کړي. د اټکل له مخې هوا به د روانې اونۍ په پای کې ښه شي. د هوا حالاتو ته په کتو د دغو لوبو تنظیمونکو هغه په دوو مرحلو ویشلې دي. او د یو بیرل تیلو بیا په څه باندې یو کال کې له شپېتو ډالرو اوښتي او پانګوال هیله مند چې د کورونا د وبا له امله اقتصادي رغونه به د تمې خلاف په چټکۍ پیل شي. د لندن د اومه تیلو په بازار کې نن د یو بیرل تیلو بیا په سلو کې 1.3 زیات او څه باندې شپېتو ډالرو ته پورته شوه. دا د تیر کال د جنوري له میاشتې راهیسې لومړی ځل دی چې د تیلو بیا دومره لوړیږي. د چین لخوا مخکنیو اندازو زیات د تیلو مصرف او هغه اعتماد چې واکسینونو بیرته احیا کړی د تیلو د بیې د لوړېدو ځینې علتونه بلل شوي دي. په نړۍ کې د کورونا خپرې شوې او با د تیلو پر صنعت ډېره بده اغېزه کړې او تیر کال چې له تقاضا زیات 1 میلیارد بیرله تیل تولید شوي وو د یو بیرل بیې 0 ته راغورځولې وه. خو کله چې د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو ټولنې اوپک د تیر کال په اپریل کې موافقه وکړه چې تولید به کموي د تیلو بیه ورسره یو څه بیرته پورته وخته.
سمګ راغله ازادي رادیو اوري رسره اوسې قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې چې د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپور نه خبرو. په بیسودو ولسوالۍ کې د ورستې پیښې په اړه د ګډ پلاوي راپور خپور شو. له دې سره سم د میدان وردګو امنیه قومندان څارنوالۍ ته معرفي شو. د کابل کندهار د لوی لارې د موټر چلوونکو کاري اعتصاب لا هم روان دی. ولسی جرګه وایي حکومت د 1400 کال د بودیجې په مساوده کې نیمګړتیاوې پر ځای پاتې دي.
موږ د ملت د شیګن لپاره کار کو باید په هماغه ډول باندې و کې صاحبان بودیجه تصویب کړي نه د یو څو اشخاصو د غوښتنې په اساس.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا سنا پر روانه اونۍ کې د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ دوهمه استیضاحیه محاکمه جوړوي. د خبرونه په ورستۍ برخه کې د امنیت او سالم چاپیریال د سپورت نړیوال اونیس پروګرام سره یو ځای خبريږي. زموږ راګل ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. تاسو رابولم د دې خبرونه د لومړي راپور اوریدو ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د میدان وردګو د امنیه قومندان دنده یې ځنډولې ده. د کورنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبر پانه کې راغلي دي چې د دې قومندان دنده یې د میدان وردګو د 200 ولسوالۍ د پیښې په اړه د څیړونکو پلاوي د راپور تر اوریدو وروسته ځنډولې او نوموړی څارنوالۍ ته معرفي کړی دی. د څیړنو په هدف د ولایت ته د تللي پلاوي یو شمېر غړي وایي چې په سیمه کې هیڅ داسې شواهد نه دي موندلي چې د لاریون پر مهال دې له لاریون کوونکو سره وسلې وي. په دې اړه نور جزئیات له کابله په دې راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د روان مریضي میاشتې پر لسمه د جمعې په ورځ د میدان وردګ په 200 ولسوالۍ کې د لارجون پر مهال یو لس ملکی وګړي وژل شوی او یو دیرش نور ټپیان شوی دي. د کورنیو چارو وزارت لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي دی وزارت په همدی ارتباط د میدان وردګ د امنیه قومندان دند ځنډول او قضیه څارنوالۍ ته سپارل شوی ده تر څو د قانون پرانا کې د عدالت په نظر کې نیولو سره موضوع وڅېړل شي. د کورنیو چارو وزارت یادې پیښې په اړه خوشینی خودلې ویلي دي چې د یادې پیښې د ټپیانو درملنه د کابل د پولیسو په 320 روغتون کې په وړیا ډول ترسره کیږي. یاد وزارت همدارنګه ټینګار کړی چې د 200 ولسوالۍ حصه اول او حصه دوم صاحب بیرته فادي شي. کورنیو چارو وزارت تر دې مخکې ویلي وو امنیتي ځواکونو د 200 په لومړۍ حصه کې نظامی تاسیسات جوړول، خو د علی پور پورې اړوند غیر مسؤول وسلوالو پرې ډزې وکړې او ملکیانو ته مرګ ژوبله هم واړوله. خو د سیمې د اوسیدونکو تر اعتراض وروسته یې وویل چې د پیښې په اړه څېړنې کوي. تر دې مخکې د افغانستان امنیت شورا هم د پیښې څېړلو لپاره سیمې ته د یو پلاوي د استولو خبر ورکړی و. پیښه د روانې لمریزې میاشتې په 10 د جمعې په ورځ رامنځته شوې وه. تللی پلاوی یو شمېر غړي وایي هلته یې داسې شواهد ونه موندل چې په ډاګه کړي لاریون کوونکي وسلوالو. د دغه پلاوی یو غړي علي احمد رشید شیبه وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې امنیتي مسؤلینو او دغه شان له ولسي وګړو سره خبرې وکړې، سیمې ولیدل او د سترګو لیدلې حال یې امنیت شورا سره شریک کړ. نوموړي دا هم وویل چې امنیتي مسؤلینو پلاوی ته د لاریون کوونکو نږدې 240 ټلیفونونه چې له دوی سره پاتې شوي وسپارل، خو هیڅ ډول وسله چې ثابته کړي له لاریون کوونکو سره تړاو درلود دوی ته د شواهدو په توګه ونه ښودل شو. د منی چې په سیمه کې د قومندان علي پور غیر مسؤول وسلوال موجود دي، خو یې د لاریون پر مهال موجودیت نه درلود. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولسی وګړو ولی لاریون کړي وویل چې د میدان وردګ امنیه قومندان د 200 ولسوالۍ دوهمي حصے ته د نوي امنیتي مسؤلینو د معرفي کېدو په هدف تللی و، خو حالت یې د ایسارېدو سره سیمایزو خلکو مخالفت وکړ. دی وایي دا مخالفت د دې لپاره و چې د سیمې خلکو فکر کاوه خای امنیتي ځواکونه قومندان علي پور ونیسي او لزان سره یو سپمبي خاطر باندې وایي چې دغه اعتراضات پیل کړل. تیر ورځ د سیمتا د ولسی پلاوی زینو غړو هم د یو خبری کانفرنس پر مهال باندې وویل چې حالت وجل شوی او ټپین شوی ټول ملکی وګړي دي. دوی په خبری کانفرنس کې دا هم وویل چې د سیمې خلک نه هم دا غوښتنې لري چې زینی مهمه غوښتنې د میدان وردګ د امنیه قومندان لدندې لري کول او سرنوالۍ ته معرفي کول، د غشان د یادې ولسوالۍ بیرته فعالول، د میدان وردګ او د جلریز لوی لار امن کول او زینی نورې غوښتنې وي. قومندان علي پور په سیمه کې د کورنیو چارو وزارت په وینا باندې چې وړاندې ویلي وو د غیر وسلوال کسان لري، غیر مسؤول وسلوال کسان لري. د په 2013 کال کې په کابل کې ونیول شو، خو د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په منځګړیتوب باندې د یو تضمین لیک لاخستو وروسته بیرته خوش شو. بلې تکلیف
ډیر زیات مننه. د یادونه ورده قدرمنو اوریدونکو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې یادونه شوې ده چې د حصے اول او دوهم ولسوالۍ اداري واحدونه به بیا فعالیږي او خپلو هیوادوالو ته به د خدمت لپاره چمتو کیږي. دا هغه څه دي چې د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې لیکل شوی او دا د سیمه د اوسیدونکو غوښتنه هم وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
داسې مهال چې د امریکا نوی حکومت له افغانستانه د خپلو عسکرو د وتلو تګلاره ارزوي، د امریکا ولسمشر جو بایدن په کابل کې له ډیرا امریکایي سرتیرو سره ټلیفوني خبرې کړې. ښاغلی بایدن له دې خبرو وروسته پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی چې د عسکرو سره په خبرو کې د هغوی د قربانیو مننه کړې. بلخوا د ولسمشر اشرف غنی لومړي مرستیال امرالله صالح د ټرمپ د حکومت لخوا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د افغان حکومت ګوښه کول یوه تیروتنه بللې. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم د جو بایدن په مشرۍ د امریکا نوې اداره له طالبانو سره د سولې د هوکړې او افغانستان د خپلو عسکرو د وستورو تګلارې په ارزولو بوخته ده، خو تازه ولس مشر بایدن په کابل کې خپلو عسکرو سره ټلیفوني خبري کړي. بایدن له دې خبرو وروسته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل، په کابل او یو اس اس نیمتس جنگي بیړۍ کې د خپلو ځواکونو له خدمت کولو مننه کوم. موږ د هغه چالو قرباني او منندوی یو چې زموږ د خوندیتوب لپاره یې ورکوي. د ولس مشر بایدن له ټویټر وروسته د امریکا د دفاع وزیر جنرال لوید آستین له خپلو عسکرو سره د امریکایي ولس شر ل ټلیفوني خبرو هرکلی وکړ. جو بایدن داسې مال کابل کې لدیر امریکایي عسکرو سره غږیږي چې تازه د امریکا د سنا جرګي جمهوریت غوښتون کې غړي لنسی ګراهام په افغانستان کې د خپل عسکرو د پات کې دوه خبره کړې ده. خغلی ګراهام ان بی سی ټلویزیون ته ویلي د هغه څه پاړه چې ولسمشر بایدن د افغانستان لپاره وړاندیز کوي خوښ دی. لنسی ګراهام زیاته کړې دوی هوډ لري چې په افغانستان کې خپل عسکر وضعیت او شرایطو ته په کتو وساتي.
زه فکر کوم موږ به ونه شو کولای چې په مئی میاشت کې له افغانستان نه ووزو. موږ به هغه مهال ووزو چې وضعیت ښه شي. طالبان دوکه کوي، دوی شرطونه نه دي مراد کړي. پس پر همدې بنسټ هغه کار چې وزیر بلینکن او ولسمشر بایدن کوي زه ورسره موافق یم.
Tony Blinken and the Biden administration is doing.
La de urani da America da sana jergi la khwa da Afghanistan da waziyat sedun ki dali pa khpal rapor ki ham la Afghanistan da America yaskar da isto mauzu pa waziyat pore tadali masala balalewa. خو طالبان بیا وای په افغانستان کې د بهرانیو عسکرو پات کېدل د جګړې دوام ته زمينه برابروي. طالب وایان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې وویل کو د دوه هو کړاملی نشي دوی ملار جګړه ده. خو د افغانستان حکومت د بهرانیو عسکرو وتل او پات کېدل د هغوی پریکړه بولی او زیاتوي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس مهال د خپل ټوله خاورې او خلکو د ساتنې مسؤلیت پر غاړه لري. خو امریکا سره د طالبانو پر هوکړه او په دې برخه کې د ډونالد ټرمپ حکومت نیوکه پر خپل ځای دي. تازه د ولسمشر غنی لومړی مرسیال امر الله صالح پی بی سی نیوز سره په مرکه کې ویلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ټرمپ د ادارې لخوا د افغان حکومت څنډې تکول تیروتنه و.
هغه مهال چې متحده ایالاتو موږ و اړخ تکړو او نیخ په نیغه له طالبانو سره خبرې پیل کړې د زما لپاره حیرانوونکې وه. خو دا د طالبانو لپاره یو خیال و چې دا څه روان دي. ما د دې کار په اړه آن فکر هم نه و کړی. زما په اند دا یو تیروتنه وه.
خغلی صالح په دې مرکه کې د امریکا د مخکنی حکومت پر هغه سیاست هم نیوکه کړې چې له خپلو متحدانو سره په ډیر بې باکه ډول مخته وړو. د ولسمشر غنی لومړی مرسیال د جو بایدن په مشرۍ د امریکا له نوي حکومت غوښتنه کوي چې په نړۍ کې او له خپلو متحدانو سره خپلې ګټې تعریف کړي، ځکه که امریکا له دې اړیکو وروسته کیږي دا به په ټوله نړۍ کې د یوې سیاسي زلزلې په معنا وي.
زموږ غاګل آزادۍ رادیو اوري. د کابل کندهار د لوی لارې د موټر چلوونکو کاري اعتصاب نن د 15 ورځې لپاره هم روان دی. د دې لارې موټر چلوونکي وایي ځکه اعتراض کوي چې د لارې په اوږدو کې د پرتو پوستو پولیس غیر قانوني پیسې ترې اخلي. د موټر چلوونکو دا اعتراض د کابل مزار پر لوی لار هم پیل شوی دی.
دا د کابل کندهار د لوی لارې پر سر د موټر چلوونکو ژغونه دي چې دولت په غوسه دي. یا د موټر چلوونکو په خوراکي او غیر خوراکي توکو خپل بار موټرونه د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې نن 15 ورځ د چې درولې دي. کاربنجیز او اعتراض یې پیل کړی دي. دغه موټر چلوونکو ادعا کوي چې د کابل کندهار او کابل هرات ترمنځ د لوی لارې پر سر د میشتو امنیتي پوستو پولیس ورڅخه غیر قانوني پیسې ترې اخلي. دا دغه اعتراض کوونکو له ډلې محمد ولی او محمد حسین وویل
لارې مرڅخه پوستې پیسې اخلي وې مو تکایې مو بې عزت کوي مو. موږ غواړو چې د لارې پوستې ایستسي او اردو ورته واچوي. او د ترانسپورت مشکل دي چې ترانسپورت دې څه څه تاوار ده. موږ ترانسپورت نه غواړو. ولې چې موږ څنګه غیر ناک پیسې
اخلي فاده دې پوسته لو پاره چې پوسې چې موټر دې هغه شاګرد در سره وي چې پیسې ورنه کوي شاګرد پوسګا
یاد موټر چلوونکو وای د دغلاری پر سر د تګ راتګ پر مهال ورڅخه درې ځله پیسې اخیستل کیږي. لومړی د ترانسپورت وزارت کارکونکو ورڅخه اخلي، وروسته پولیس ورڅخه اخلي، او تر هغه وروسته طالبان ورته پلاره کې ولاړ وي او پیسې ورڅخه اخلي. د یادلاری تړل کېدو یو شمیر هغه موټر چلوونکو هم لستون سره مخامخ کړي دي چې عاجل ناروغان تر پلازمینی کابل راوړي. محمد نعیم د یو روختون د امبولانس موټر چلوونکو دی.
بجی وی ڈرائیور چلار غلط اس دی میدان ورتک تم ول سوالی ودی ورتک لو کچھ سیما پلار کروان بن موٹا چکنا اس لا لار چیز دی ودا سنا خان دی بیا کو مٹروان مو کرا نہ بائک سرا دی نہ سر زنا خان تم لار سی زنا خان بیا غزل تم لار سی او دغه سی او کسر پات کتنی مبجا دی خان پراور سی
موټر چلون کې وای دی ازیر دی چې د قانون پر اساس دولت مالیه ورکړي خو په وینای چې د لوی لارې پر سر امنیتی ساتونکو په هر ولایت کې تری پیسې اخلي چې هیڅ قانوني اړخ نه لري دی وای تر هغه چې ستونزې په اساسي ډول حل نسی کاربندي زاوې اعتراض به دوام ولري د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویلي دی چې په دې اړه څېړنه کوي او په خبره کې ثابت کړی چې د لوی لارې پر سر امنیتی ساتونکو له موټر چلوونکو پیسې اخلي قانوني چلان به ورسره وکړي د موټر چلوونکو دغه ډول اعتراض د کابل مزارې د لوی لارې پر سر هم پیل شوی دی او د تیرو څو ورځو راهیسې سلګونه موټر د اعتراض په ډول درولې دي
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسالو د بحث معتبر مرجع ده.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي ویله هم د بودیجې په سند کې جدي ستونزې شته. وکیلانو نن په عمومي غونډه کې پر دې سند چې د شنبه په ورځ د دریم ځل لپاره جرګې ته واستول شو بیا هم نیوکې وکړي. د جرګې مالی کمیسیون وایي چې له تخنیکی ارزونه وروسته به د سند د رای اخیستنو لپاره وړاندې شي. له کابله په دې اړه دا راپور واورئ.
د 1400 مالی کال بودیجې پر سر د حکومت ولسی جرګې لانجا د سند لومړی ځل د جنوري په دومه د جرګې لخوارت شو وس چې له میاشت زیات وخت پیوړي لای هم برخلیک نه دی معلوم. افغان حکومت د ولسی جرګې لخوا د دوه ځلیرت وروسته د ملي بودیجې سند د دریم ځل لپاره ولسی جرګې ته استولای. خو د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا وایي هغه بدلونونه چې په دویم سند کې غوښتل شوي وو په دریم سند کې هم پر خپل ځای دي او ورته پام نه دی شوی. د ولسی جرګې لومړی مرستیال میرزا محمد کټوازی
دجا دریم مسوده د شنبه پور از رسمن د ولسی جرګې ته رسیدلې ده چې یاد دریم مسوده د دویم مسوده څخه کوم توپیر نه لري. په دریم مسوده کې د دولتي کارکونکو د معاشونو یو شانوالی په اکل د دویم مسوده په پرتله هیڅ ډول تغییر نه دی راغلی. هغه ولایتي پروژې چې قرارداد د تدارکاتو د سروې او د ډیزاین په حالات کې دی دریم سویدا کی بیا هم ندی شامل سوی.
د ولسی جرګې بلغړی کریم اتل ویل عدالت پرته باید بودیجه تایید نشي.
ترڅو په بودیجه کې عدالت نوي تامین سوی هغه بودیجه چې د ملت د پاروي او موږ د ملت د شیګن لپاره کار کوو باید په هغه ډول باندې وکي صاحبان بودیجه تصویب کړي نه د یو څو اشخاصو د غشتنی او ګټ په اساس باندې.
د بودیجې د وزارت عمده لاملونو د دولتي مامورینو د معاشونو نه یو شانوالی د یو نوی دوه نوی او دوه ویش کوټونو په بودیجې کې کمښت د هغو ادارو د بودیجې کمښت چې ولسی جرګې نه دی تایید کړي او د ملي دستورخان د بودیجې رد و. خو د افغانستان د مالیه وزارت بیا وایي د ولسی جرګې ټول وړاندیزونه د بودیجې په دریم سند کې ځای پر ځای کړي. د دې وزارت لوري ازادي رادیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د دولتي کارکونکو د معاشونو د زیاتوالي په هدف 1.1 میلیارد افغانۍ ځانګړي شوی چې د بودیجې او اداري اصلاحاتو د کمیسیون د اصول پاڼه لمخې به تطبیق شي. د دې خبر پاڼه په حواله د دولتي کارکونکو د معاشونو د زیاتیدو طرحه به روان مالی کال تر نیمایي پورې بشپړه او کابینه ته وړاندې شي. د مالی وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د ملي دسترخوان پروګرام بودیجه په دریم سند کې رد شوی او دغه شاندو د وشکور څخه هم 1.5 میلیارد افغانۍ کمی شوې دي. خو دا چې ولسی جرګه به کله د ملي بودیجه دریم سند رایخستنې ته وړاندې کړي په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویل شوی. خو د دې جرګې د مالی کمیسیون مشر میر افغان صافی وایي د بودیجه سند له تخنیکي ارزونې وروسته د ولسی جرګې تالارته وړاندې کیږي.
بودیجه راغلی کمیسیون د مالی بودیجه ته وکیل صاحبان دی اوس مخکې د وخت تبصرې نه کوي پرېږدي دي چې موږ په تخنیکي کار وکړو یا ویشتم کو دوه ویشتم کو پنځه ویشتم کو ټول بررسی کو پس د بررسی نه بیا موږ راشو دغه ځکه به تاسو وضاحت درکو چې څه مشکلات به د بودیجه کې شته او که حل شوي دي پس د هغې به تاسو خپل تصمیم ونیسئ.
د 1400 مالی کال ټوله بودیجه 4.25 میلیارد افغانۍ وچی د ولسی جرګې لومړی ځل را دروسه په دویم سند کې 40 میلیارد افغانۍ زیاتوالی پکې راغی. اوس د دریم سند له تایید او رد وړاندې 403 میلیارد افغانۍ د چي 311 میلیارد عادي او 118 میلیارد پراختیایي بودیجه ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په هیواد کې د پولیو وایرس د دوهم ډول د خبرېدو خبر ورکوي. د دې وزارت د چارواکو په وینا په افغانستان کې تر دې دمه د دې نوي ډول 303 پیښې ثبت شوې دي. د دې وزارت چارواکي پاکستان ته د خلکو تګ راتګ د دې ویروس د خپرېدا اصلي لامل بولي. په دې اړه نور حال د ملالۍ بشیر په راپور کې واوري.
په افغانستان کې لا هم کوچنیان د پولیو یا ګزړن ویروس تخته کې دوله ګواښ سره مخامخ دي. په دغه هیواد کې په 2020 میلادي کال کې د پولیو د شپږ پنځوس پیښو تر ثبتېدو وروسته د عامې روغتیا وزارت د کوچنیانو د ګزړن د دویم ډول د 303 پیښو د ثبتېدو خبره کوي. د دغه وزارت سرپرست وحید مجروح نن د دوشنبه په ورځ په کابل کې خلکو ته د دولت د حساب ورکونې په ناسته کې وویل چې پاکستان ته په پراخه کچه د خلکو تګ راتګ د دغه ویروس تخپرېدو ستر لامل دی.
انتشار شدید ویروس
نه و د دویم ډول ویروس خپراوی یو نه بستونځ جوړ کړي. په هغه ولایتونو کې چې تر ګواښ لاندې دي د واکسین د خدماتو وړاندې کولو د کچې ټیټواله زمونږ د ستونزو عمده برخه ده.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو درو کلونو کې طالبانو په جنوبي ولایتونو کې کور په کور د دغه ویروس واکسین ته اجازه نه ورکوي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي و چې دوی ځکه کور په کور د دغه واکسین اجازه نه ورکوي چې په خبره یې په دې پلمه د دوی په اړه استخباراتي ګټې پورته کړي. خو په خبره یې دا پروسه اوس جماعتونو کې ترسره کیږي. 2.5 میلیونه کوچنیان په هلمند، اروزګان او د کندهار په شمال کې د پولیو له واکسینه به برخې دي. افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې کوچنیان د پولیو یا ګزړن په ویروس باندې اخته کیږي. روغتیا پالان د پولیو د دویم ډول ویروس خپرېدل د افغان کوچنیانو لپاره یو نوی ګواښ بولي. د ساري ناروغي متخصص فرید عمری وایي چې د دغه ویروس د لاغ پرېدو د مخنیوي لپاره باید په افغانستان او پاکستان کې د ګزړنو ضد واکسین هم مهالي وسی.
او دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې 2.5 میلیونه ماشومان یعنی په هغه سیمو کې ژوند کوي چې هغه نام نه دي، یعنی هغه لته د واکسیناسیون د کمپاینر په پیسې باندې کله وخت نه وخت حالت نه تر سره کیږي، نو بنان د عام روغتیا محترم وزارت او د نړیوال روغتیایي سازمان دا مسولیت لري چې د خپل باندې د خپل د ویروس د مخنیوي او وقایې په خاطر باندې هغه د قناعت وړ لارې باید انتخاب کړي.
د ناامنۍ ترڅنګ په هیواد کې د کورونا ویروس خپرېدل د پولیو له واکسین څخه د کوچنیانو محروم پاتې کېدل بل ستر لامل بلل کېږي. د دې سره د عامې روغتیا وزارت وایي د پولیو واکسین د تطبیق ترڅنګ د دغه ویروس پر وړاندې د ټولو د ایماني سیستم پیاوړتیا هغه څه دي چې د دغه وزارت او نړیوالو بنسټونو لومړیتوب جوړوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری. تا کل شوی چه دی امریکا سنا پروانه اونهی که دی مخکین ولسمشر دانالد ترامپ دی دوهم استیزا محاکمه ترسر کری. اتکل که گی چه جمهوری غوختون که ترامپ با دی استیزا پر محال برات وخلی خو دال تاریخی پلاو دی یو بد میراس پتوگه سبتی دایشی. په دغه نور حال د اسدالله لودین پر راپور کې
سبا د فبروري په 9مه به د امریکا سل سناتوران د قاضیانو په توګه دریږي او دا به معلوموي چې ډونالد ترامپ پر کانګرس د پلویانو په يرغل کې مجرم وپیژني او کنه. د ترامپ پارېدلو پلویانو تیره میاشت هغه مهال د کانګرس پر ودانه يرغل وکړ چې د نن په کې ټاکنیزو کالجونو د هغه د ځایناستي جو بایدن د بریا په اړه غونډه لرله. د ای بی سی نیوز دی نظر پوښتنې له مخې چې پرون یکشنبه خبره شوه اکثره امریکایان د دې پلویان دي چې ترامپ د سنا لخوا محکوم شي. په دې نظر پوښتنه کې 45% پوښتل شوو کسانو ویلي چې د ترامپ د محکومېدو او په راتلونکي کې پر یوه عامه پوست د هغه د ګمارنې د مخنیوي ملاتړ کوي. په سنا جرګه کې چې جمهوری غوښتون کې پرې حاکم دی، ډیموکرات سناتوران د ولسو جمهوری غوښتونکو سناتورانو ملاتړ ته اړتیا لري چې له مخې د ترامپ د محکومېدو پرېکړه وکړي. په دغه لوړ شمیر کې د جمهوریت غوښتونکو سناتورانو د ملاتړ جلب له امکانه یو څه لري ښکاري او له همدې کبله ممکن ترامپ براءت ترلاسه کړي. ډیموکرات سناتوران هڅه کوي چې وخی مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې او دغه راز د څو اونیو هغو ویناو لاره چې ویلې رای غلا شوی خپل پلویان پر کانګرس یرغل ته هڅولې دي. د امریکا غنو جمهوریت غوښتونکو سناتورانو پر کانګرس د ترامپ د پلویانو یرغل غندلې خو یوازې د ګوتو پښمیر د غو سناتورانو چمتووالی خودلې چې ترامپ محکوم کړي، ځکه ترامپ لا هم په خپل ګوند کې یو مشهور څېره بلل کیږي. تیر میاشت د وی رای ورکونې پر مهال د سنا د 500 جمهوریت پالو سناتورانو له ډلې 15 تلوېختو هغو د ترامپ د استیزاد دراد ملاتړ وکړ. دا وروسته تر دې چې دغه هیواد استازو جرګې په اکثریت رایو د دویم ځل لپاره ډونالد ترامپ استیزا کړ. جمهوریت غوښتونکو سناتوران وایي د داسې یو ولسمشر استیزا له اساسي قانون سره په ټکر کې ده چې د واک له ګدۍ لري شوی. د ترامپ مدافع وکیلان به هم د هغه د محکومیدو پر ضد مخالفت څرګند کړي او د ترامپ څرګندونې او پر ټاکنو د درغلیو تورونه به یې د بیان ازادي وبولي.
په امریکا کې په سنا کې د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ د دوهمې استیزاحیه محکمې په اړه راپور مو اوریده. 4:30 دی د خبرونې په دوام کې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو 219 پروګرامونه د امنیت او سلام چاپیریال او د سپورت نړۍ پروګرامونه خبريږي، خو له هغه مخکې نوریاس نوري د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ په مربوطاتو کې د 999 قطعې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د سید کامران په نوم د القاعده شبکې د جلب و جذب مسؤول نیول شوی دی. ویل شوی چې نوموړی دوه میاشتې وړاندې له سعودي عربستان څخه دې ولایت راستون شوی چې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې ونیول شو. د پروان په مرکز چارکارو کې پر یو رینجر موټر د مقناطیسي ماین په چاودنه کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د دغې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د کونړ امنیتي مسؤلین هم وایي د دې ولایت په شلتن ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د ګډو عملیاتو په پایله کې لسو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې. د کونړ امنیې قومندان محمد یوسف مظلومیار ازادي راډیو ته وویل د دښمن شپږ تنه مړه شوي او څلور تنه شدید ټپیان دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د متحدو ایالاتونو لپاره به ډیره ګرانه وي چې د سپتمبر تر میاشتې پورې د کورونا وایروس په وړاندې کتلوي معافیت ترلاسه کړي. د امریکا سنا جرګه به سبا د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزا محاکمه پیل کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر د فساد لګیدلي تورونه رد کړل او د یو بیرل تیلو بیا په څه باندې وکال کې له $200 اوښتي او پانګوال هیله مند چې د کورونا او بالا عمله اقتصادي رغونه به د تمې خلاف په چټکۍ پیل شي.
زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري.
ستاسو له پیغامونو
د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه حاجی شیراسان تاسو سره تماس کیم. عزتمن دا چې موږ په لنډیکر په نامو یو ځای د چډېرې کمې اوبه لري او والۍ شېږې نه ده او اوبه ټولې جذب کوي پټو ته نه رسېږي. هیله مو دا ده چې دغه به واله موږ ته پخه او په اساسي طورې جوړه کړي او یو راته ذخیره جوړه کړي چې دا مسلمانان پرې آباد او خاط شي. اوس یو کپه ملۍ نش پیدا کوله چې خپل وچو ته ورسوي. دا مو ارزو ده، هیله ده چې لوړپوړو چارواکو ته یې ورسوي. وسلام په احترام. زابل شاجو ته خبره کوم، د تازه ربات څخه بشیر یم. پیغام می داده چې د زمر د شاجو د فکر لا ته پر د تل باید ټول جوړ شي. دا مې نو د کړی ده تل متریک یو مایم پټاو ته وی یا په د تنزوس متریک حکومت څخه دا پاهې له روسي باید د مې نو څنګه دا د زمې د خپل شان کې اوشتي دا څنګه باید دا چې حکومت څخه دا هله کوم د زمر سره کړی جوړ کړي. سلام
سلامونه کوم، خیر ان شاء الله. د سیم بندک خبره کوم کم نشان چې دغه خلیلس تر خان د بارک راځي پایو شه مشنه راشي چې بس اته دغه نور مشرانه خوري مجد سره راتور مکو امراس تر غلی دا بیا نه راکې مشت اکسون ما اخي مچتو ته مراغوالي ورشي مشت نه راکې مې د سیم بندک سیم خبره کوم سیم ګمبت سیم. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه کسان چې وړ ماشومان له خطرناک شیانو سره یوازې پرېږدي له څه ډول پیښو سره مخ کېدلی شي؟
مورې په یو لوښي کې او ګرمۍ چولې و، هغه اوبه په جوشېدو وې، جوشوې وې، لاس ور چولې و مغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په دومره را چپه شوې وې. نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر و. درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او همدې اوبو له امله مړ شو.
د کم عمره ماشومانو څه ډول ساتنه وکړو چې ځان ژوبل نکړي؟
چې هر وخت دوی د خپل ماشومانو څخه لري کیږي، ولو که لس دقیقې وي، شل دقیقې وي، یو ساعت وي زیاتې، باید ځان مطمئن او ډاډمن کې هغې نه وروسته، یعنې هېڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرې نه ږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خنډ.
نن امدا موضوع څیړو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د کورنۍ د بې غوري له وجې د هغوی ماشومان له مرګ ژوبلې سره مخ شوي دي. بیا د دې ستونزې د حل په لارو چارو هم خبرې کوو. له آزادي راډیو سره اوسئ. قدرمنو دوستانو، هغو کسانو چې ماشومان لوی کړي دي په دې پوهیږي چې د کم عمره ماشومانو ساتنه ډیر سخت کار دی. په تیره بیا هغه ماشومان چې د خپلو پوشي هر خطرناک شی تجربه کوي، اور، اوبه، چاړه، قیچی او نور تیره شیان په بې پروايي سره ځان ته نږدې کوي، ځکه د ورپېښودونکو پیښو پاکل نه پوهیږي. ډاکټران وایي چې له ماشومانو څخه کیمیاوي مواد او نور بیلابیل درمل خوندي ځای وساتئ. ښایي تاسو کله په کور کې نه وئ یا هم ویده شئ، نو هسې نه چې ماشوم مو دغه ډول شیانو ته لاس واچوي او ویې خوري. هیڅکله هم سوځیدونکي شیان لکه ګرم اوتو، ګرم دیګ او نور وسایل په داسې ځای کې مه ټولوئ چې د ماشوم لاس ورته ورسیږي. په پیل کې په همدې اکله د یو تن خبرې اورو.
محمد عارف صافی ما د لغمان ولایت څخه. زمونږ په کورنۍ کې البته زما دا خو زوی وو، تقریبا یو کلنه لکو. مور په یو لوښي کې او ګرمۍ چولې و، هغه اوبه په جوشېدو وې، جوشوې وې، نو دغه لوښی چې په کوم ځای کې ایښی و هغه ځای داسې نسبتا ټیټ و چې د ماشوم لاس ورته رسېده. نو کله چې دا مور د کوټې نه وتلې ده د باندې کوم کار پسې، نو هغه ماشوم لاس ور اچولی و هغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په ده باندې را چپه شوې وې. جسامت یې وړکی و او د کم عمرم و، یو کلن ماشوم و. نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر و. نو د ډاکټرانو د وینا سره سم چې موږ ته ویلي وو چې دی به تقریبا یو دوه ورځې نور هم ژوندی، ځکه د دننه زړه ته صدمه رسېدلې ده او قلب هم ژوبل ده. نو د همغې د وینا سره سم دغه هلک درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو. نو دغه د مور بې پروايي و، ځکه چې ماشوم په کور کې او په دې باندې پوهیږي چې دغه ځای د دغه لوښي د ایښودلو نه ده، یا د داسې شي چې هغه ماشوم ته صدمه رسوي یا ځان پې ژوبلوي. نو دا ډېر پام باید ونیسي چې دغسې چې صدمه واردوي ماشوم ته، دغسې شیان باید په داسې ځای کې کیږي چې یا د ماشوم لاس ورته ونه رسیږي، لاسرسی ورته ونه لري، او یا هم که چیرې په داسې ځای کې دی باید خپل ورته متوجه اوسي. نو هیله مې دا ده د ټولو میندو څخه، د ټولو کورنیو څخه چې د خپلو ماشومانو په روزنه کې او د هغوی په پالنه کې ډېره پاملرنه وکړي، ډېر باید جدي اوسي. نو بیا زموږ په ټولنه کې دغه یوه ستونزه شته ده چې د کورنۍ د خبرو لاندې راځي. نو د کور مشره به ورباندې په غوسه وه چې تا بې پروايي کړې ده او تا د هلک په زور سوځولی ده او تا د هلک په خپله مړ کړه.
په اکثره کورنیو کې میرمنې د کور له کارونو سره بهر هم دندې لري. دوی به څنګه په دې وتوانېږي چې له ټولو بوختیاو سره د ماشومانو روزنې او ساتنې ته هم ورسیږي؟ د کابل اوسېدونکی احمد ګل وایي چې که لږ غور وشي نو هېڅکله به ماشومان له بدو پیښو سره نه مخ کیږي. هغه د یو ماشوم د ژوبلېدلو کیسه هم کوي.
دا ماشومان ته تیره شیان ورکول، یا چاکو شو، بیتی شو، دغه شیان په جیب کې ګرځول خدای نه خواسته. ماشومان دی په دې نه پوهیږي د زبانی وای چې هغه خطرې زی اند دې د مرګ سبب وګرځي. زمونږ یو استاد زوی وړو کې واغیم دا سی جیب کې بیتی اچولې و. یو ورځ چې مستګان لوبي کولې د ماشومان سره راول وې دا کیچی په دې خېټه کې لاړه. هغه نه غریب سخ و درد دي وسم هغه هغه دردونه او هغه دغه په کشته دي او زم چې دغه مشمان د 13 شین ور کول خکار نه دی باید دینه وساتي ورینه کی دا شین
ډاکټران وای دوی ته ماشمان ډیر وروستل کیږي چې د کورنۍ او د بیغوري لوجه جوبل شوی وي. د عام روغتیا په وزارت کې د ماشمانو ډاکټر خواجه عبدالله صدیقی وای چې نه یوازې په تیرو شیانو بلکې د بیلابیلو درملو په خوړلو سره هم ماشمان ان تر مرګ رسیدلی دي. لن موري سره مې مرکه کړي ورته وکشي.
دا ډیر یو اهمناک موضوع ده او باید هر څوک ته جدي توجه وکړي، نه یوازې چاقو او د تیر شیان بلکه نور ځینې هم شیان شته لکه مختلف ادویجات یا دواګانې دي، همدغه آلات جارحه چورته وي لکه چاقو، پاکی، قیچی وغیرہ یا نور داسې شیان. ادینه باید د مور او پلار باید د دوی زیات خیال وساتي او هر چیرې پرېنک دي تر څو د دوی ماشومان زوبل نشي او پاینده کې مایوب نشي. کېدې شي ډېر وقې داسې شته، مثلا یو ماشوم د فرض مثال دوا چرته پرته ده یا د مور یا د پلار یې مشرب دوای راخیستې خوړلې ده، همدغه سي بيوش شوی ده.
تاسو که د سي عملی تجربه راتوي، مثلا څرقه ماشومان تحصیل دي دي چې د کورنۍ د بي پروايي یا د بي خبري لوجه له دا ډول پیښو سره مخ شوي دي، دا حالت څومره خطرناک وو.
شفخانو کې مداسې مریضان مراجعه کوي چې مثال ماشومان دوای خوړلې بیا ورته د میډې لواش کوي، حتی بعضن د اروپي یا د عیني پیسې نه دي، دا شیان یا مری وی یا نور شیان دا هم په خپل ذکر ډیر زیات مضر دي. د خوړلې د کلمو انصدار ورته پیدا شوی د بل اخره جراحي عملیات او کچیر داسې زونه کوي چې هغه د خار نه لري وي، حتی د مرګ باعث هم کیږي.
تاسو فکر کوئ یوازې د مور مسولیت د کډی کورنۍ د نورو غړو هم
په عمومي صورت ډیر زیات مسولیت د مور د ځکه د ماشومان سره ډیر وخت د مور وخت ور سره تیریږي او د مور ترڅنګ پلار او هم چنان مشران رونه او خويندې هم خپل مسولیت لري. مور باید د شانو ته ډیر متوجي وي. کله چې د مور کار ته وزي یا پخلنځي ته وزي نو باید هغه ټول شیان چې د دې ماشوم ژوند ته په اصطلاح تهدید ده هغه خوندي ځای کې کېږي باید مطمئن اوسي.
ماشوم تر څو کلنۍ پورې د کورنۍ مراقبت ته ضرورت لري تر څو له ورته پیښو سره ستاسو یاد کړلی مخ نسي.
معمولا ماشومان خو مونږ د ماشوم تعریف داسې کولی شو تر اتلسو کالو نخکته ټولو ته ماشومان وایو، خو ډیر زیات جدي مراقبت چې ضرورت لري تر 15 کلنۍ پورې ډیر زیات جدي ته ضرورت لري چې باید د مختلفو ناروغیو څخه وژغورل شي، د مختلفو اضرار څخه، د مثال قیچی، چاقو، دواګانې او یا هم داسې مثال پرینه خود شي په خپل سر د کور او زی ورک شي، نور داسې کیسونه هم راوځي کی.
کله چې په کورنۍ کې ماشوم یا سوادي یا په چاقو چاړه باندې ځان جوړلې بیا د کورنۍ نور غړي په مور باندې ډیر زیات فشار راوړي چې د تاري بي پروايي لوجه ماشوم په دغه حالت سو په دې اکلې تاسو نظر څه ده؟
هلا باید یو طرف ته څه قضاوت ونی شي چې ټول ملامتیا په مور باندې واچول شي. هر څوک په خپل ځای کې خپل مسؤلیتونه لري، پلار هم مسؤل دی، مور هم مسؤله ده، همداسې مشران رونه خويندې ټول هم، خو ډیر زیات توجه باید مور وکړي ځکه اکثرا پلار سهار چې وزي مثال کې دی شي مزګر یا مخام کوته راشي، نو هغه څوک چې سلیرې ساده تقریبا په که دا د ماشومانو سره وخت لري هغه وزنه مور ده، مور هم خاصه توجه لري او هغه وخت چې د پخلنځي ته ځي یا کار ته ځي بل چیرته باید ځان مطمئن کړي او دا غنه ورسته باید خپل کار ته لاړ. ډیر وخت هم داسې مثال ماشومان سوځیدلی یا ترموز سر لوسی یا چای جوش دغه سی خپل ځی کیوي، د لاس وروړي یا وتو ته لاس وروړي یا وتو لاین په برق سره وصل وي، نو تر څو چې مور راغلي ماشوم جوړل شوی، حتی جراحي عملیات بعض انداز شوی چې مثال بعض کورونو کې یو ماشوم جک شوی مثلا دی اکثرا کله چې بعضی فلمونه یا سریالونه ویني یا قربانی وختي یو سروي څوکاله لوي، ډیر داسې کیسونه ما هم اوریدل چې یو ورور وي جک شوی چاړې راخیست په بل ورور باندې چې راځه مثال تازه قربانی کوم، داسې کیسونه موږ اوریدل خلکونه. ماشومان هغه موجودات دي چې اکثرا تقلید کوي او څه چې ولیدل هغه غواړي چې بیا عملی کړي، نو د دې په خاطر بیا هم زه وایم چې هر وخت دوی د خپل ماشومانو سره لري کېږي ولو که لس دقیقې وي، شل دقیقې وي، یو ساعت وي زیاتې، باید ځان مطمئن او ډاډمن کې غین ورسته، یعنی هیڅ شی په کوټه کې په کور کې داس شان پرې نه کړي چې دوی د ماشومانو ژوند ته یو خند بی لکه څنګه چې مونږ په ژوند کې خندونه شته همدغه سي حل لارې دي هر شي دي حل لارې وي نو خو خبره ده چې همیشه باید هر شي چې مونږ په اصطلاح لګ ژوند ته غوښ دی هغه شان مونږ باید د ماشومان د لاسرسي څخه لري وسو دي فرض مثال چاقو شو قیچی شو او دغه سي نور شي انده باید په جګو تاخچو کې یا په الماری کې کې د چا قلف لري او ماشومان باید هغه ته لاسرسي ونه لري دا ونوي چې راز زاد دوه د قول لپاره زمو بیرته زر راځم کې دی چې په ماغه دوه د قول کې واقعیا کې صورت ونیسی نو هر وخت کوم د خپل ماشومان ژوند ته اهمیت ورکو نو په دې اړه باید مونږ جدي اقدامات ونیسو
bale ډیر مننه ډاکټر صاحب ژوند دی اوسی درن دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارځای کې چی است الله مومال او ملګری
لوبو لمیدانا
میچزاد بلیزینګ د بال داون د ګراوند اوور ایکسټرا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه
د لوبو لمیدانا یوې بلې ونیزي خبرونه ته محرکلی کوم درنو دوستانو په دې هله چې روغ او جوړ وسی پرونه خبرونه کې مو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لمخکخ تو پچون کې رحمت شاه سره مرکه کړي دا به هم ووري چې د آزاد مبارزو افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک ترتلون کې جمعې پښپا په کابل کې لخپل بهرني برازیلی سیال سره لوبل دي په دغه د احمد ولی هوتک تازه سرګندونی اوري د متحده عرب امارات په لسوريزه لیگ سیالیو کې د افغان لوبغاړو په لاستراوډونو غږیږي 15 افغان لوبغاړي د سیالیو تخصیل شوی او کو وختونو په پکتیا کې به مو د سنوکر سیالیو له تازه حاله خبر کړو خو په پایل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه
د کابل د الف لوبډلو د فوټبال لیگ په پایلوبه کې جوانان میهن لوبډلې بریا خپل کړه د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل د کابل د فوټبال الف لیگ سیالۍ چې روان مریز کال د قوس په 15 منټه څخه د سورلس لوبډلو ترمنځ پیل شوی وي نن پای ته ورسېده کاغلی مشعوف وویل د امید افغان او د جوانان میهن لوبډلې د الف ګروپ او د یورش بګرامي او توحید لوبډلې د بی ګروپ کې نیمایي پایلوبه ته لار پیدا کړه د ښاغلی مشروف په خبره په پایلوبه کې د جوانان میهن او یورش بګرامي لوبډلې د یو بل پر وړاندې ولوبېدې او په پای کې د جوانان میهن لوبډله بریالی شوه د یورش لوبډلې دوهم او د توحید لوبډلې دریم مقام ترلاسه کړ په هرات کې د غیګنیونې سیالۍ د پهلوان احمد شاه په بری پای ته ورسېدې د هرات د ورزشي ادارې مدیر ضیاءالحق ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ چې د غیګنیونې ولایتي فدراسیون او بلکورش په ملاتړ شل ورځې وړاندې پیل شوې وې د 130 ورزشي کلبونو استازو پکې ګډون کړی و د وایي په دې سیالیو کې 50 کیلوګرامه وزن درلودونکو پهلوانانو برخه اخیستې وه چې په پایله کې پهلوان احمد شاه اتللۍ وګټله د اتحاد ورزشي کلب پهلوان محمد نادر صوفي دوهم مقام ترلاسه کړ او د کرونا د سیوري لاندې د استرالیا اوپن ټینس لوبې ترسره کیږي د راپورونو پر بنسټ د استرالیا د ټینس آزاد جام سیالۍ سبا پیلېږي چې دوه اونۍ به دوام ولري په دې لوبو کې به له ټولې نړۍ لوبغاړي ګډون کوي او زرګونه تماشاچیان به یې نندارې ته راځي ویل کیږي چې د کرونا وایرس خپرېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې په دومره لوړه کچه لوبې کیږي استرالیا د کرونا وایرس مخنیوي په خاطر سخت قرنطین تیر کړی ځکه د داسې لوبو کوربه دی
درنو اوریدونکو له ازادي رادیو نه د لوبو له میدانه ونیځ خبرونه اوري د افغان کرکټ مخکخ توپ وهون کې رحمت شاه چې په افغان لوبډله کې د لوبغاړو ترمنځ په هجی مشهور دي د کرکټ زیات مینوالي د افغان کرکټ ملي لوبډلې د توپ وهنې د ملا تیر بولی د پخیلاس توپ وهنه کوي او کله کله خو توپ چونه هم کوي چې خه ثابتيږي لنو موري سره د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال بشیر غواخ مرکه کړي او په سر کې تری پښتنه کړي چې که څوم زیات شمیر لوبغاړو د حج فریضه دا کړي خو حجی په کیواز ته تا ویل کیږي دلیل یې څه دی
ولا د حکومت معلومات نشته دی او حج میکړی دا خلګ ځکه غجر پسی کوي چې دا زیات تر پلیران سي دی د جونیئر لیول هغه به ټول حجی اجر ته یای او دا سینیئر سي دی هغه به زیات شاجر ته یای شہزاد بڈیر رات ویل شاجی 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 باندھے مشہور ہوں پاجی باندھے مشہور ہوں
دا بخسر ما بدی مکل رحمت شاہ چتا سو استاد بخپل ٹیم کے داس ڈیر دا آرام طبیعت ول دا جی ٹائپ لوغاڑے او خیر کرکٹ تر زتا سو دا کرکٹ لو بسنگ شروع کڑے سنگ رات کی سو کئی دا مشمل مشوق کو سنگ
ما ز زہر خبر در ٹولو دی ماجرت وقت تیر کڑے دا نموش پخپل پاکستان کے ہوں پر دو ذرا آتو کپن کی ذرا علما بغیر سی برات لما دا ڈومیسٹک بنے کا ہوں پر دو ذرا لس کی ذپ ظرمت کے ہوں ماں ظرمت اور دو ذرا لس کی دمش تم تلے ویسٹ انڈیز توری میں چنو نہ ظرمت بز گردیز تر اتلما دغل تو میچ کاتا نہ یو ذرا لما نہ دما سر مرگر ہوں میگو ماں تا داغا پلیران را انٹروڈوس کول یو کور تر اور دی کور په دروازه باندې دی شاپور اکسو دی نبی اکسو دی حمید اکسو دی نوروز اکسو نه ما ته ویل سی دا رجیر وال دا نوروز دا دا کپتان دا ما نه پیژندل شاپور زدرانه راو شو دا ډیر ش ځوان دا لوی لوی سنی دی دا بالر دا حمید حسن پټی اچو پټی ویبس کول نه غره ته ویل سی دا دا پټی وال دا ډیر تیز بالر دا او دی نبی اکسو نبی راتو ویلی لیسی داغا نبی دا دا دیر شو زوان دا دیر شو ایٹر دا نا دی غراس مکداغا کرکٹ کاؤ آخیر بس اخپل اخواری و محنت مکاؤ و دغلی کراو رسیدون
رحمت شام آوری دیو چی تاس اول سر کی بالنگ کاؤ او دیر نا وقت بیڈنگ تراو تلی نو بیت سنگ دا سو شل چی تاسو ون ڈاون مشروع کرلا یعنی دریم نمبر بیٹنگ تراو تلی شروع شوئی او بالنگ مو تقریبا دنش برابر دی وس ډیر کم بل ورنه تاسو کوی بالنگ ډیر کم کوی
2010 لس کی لاهور ان سی کی کیمپ لګیدو د مو میچنو دی سکاٹلند سره او شارجه کی کیمپ لاهور کې لګیدل او ان سی کی نا التا ما تا اجاز احمد زما بیٹنګ کاو نا اجاز احمد د ما بیٹنګ ولید یہ تو ٹرائی میں ہوا لو ماتے ویلی سی بیٹنگ مخلص کو ماتے ویلی سی رحمت تو پسوم نمبر بیٹنگ کے مالے سر زو خدا غا یو کلا پا شپجن می کلا وم می کلا کلا آتن می میں پدگا ٹیم کی مزی بیٹنگ کو آغا تی کبیر خان تاور غای کبیر خان دی مشکو چو نا کبیر خان تی ویلی سی داغا اوڑ کے تو پسوم نمبر بیٹنگ تلیزے اور تو لیستا خو دما تقریبا دغه و ماتم باندې بیٹنگ کولای جام ای ظالم دغه تا وندون بیٹسمن د وکټ و ماتم ورلږی د دې غپا ته بیا کبیر خان ما کوي دی سی تب وندون بیٹنگ کې د دې غرا سی بس بیا غ زل بولینګ چا بیٹنگ تر واوښتم
او رحمت شاه تاسو په خپل په د کرکټ په نړۍ کې کرکټ په لوبغاړو کې کم یو داسې لوبغاړی دی چې تاسو ډیر خوښ دی تاسو وایي چې د نړۍ ډیر څه زده کیدی شي تاسو غواړئ چې هغه رقم ته لوب وکړي
ما سلور پلیران دی چې ډیر زیات مفصلی زه غواړم چې هغه کله بیټنګ کوي او زور ته وګورم د ټي وي کې کله یې بچیر پکې نه ما یو خو ویرات کوهلی دا بل کین ویلیمسن دا د نیوزیلند او یو پاکستان بابر اعظم او یو بل بیا دی روہت شرما د انڈیا دغه څلور بیٹسمینان دی سړي کله بیٹنګ کوي نو دماغ له سیزه د دوی بیٹنګ وګورم په ټی وی باندې کا چیرې لایو میچ ته ناسم دغه بیٹنګ ماته خوند راکوي سوې ګورم
او دا تاسو نومونه واسل دا ټول د نن سبا د دنیا ټاپ لوبغاړي دي رحمت شاہ دارا تو ہے جس طرح سب ٹیم کی بلو ڈل کے ڈیر لوبغاڑ دستی چی شوخ گڑل کی نو ڈیر ٹوکی چوک دے استا سب ٹیم کے ڈیر سنجیدہ سیریس کس چوک دے او بیا استا سو مل گرتیا تو چا سر ڈیر
والا نہ پیزم بس ٹوکی خو ڈیر شہزاد محمدی دا او ٹیم کی خومی کل سے منگ چیری پٹور باندھی زو اکثر شہزاد محمدی را سر میٹ داغا سے میں بیا شبیر نوری او ناصر جمال دیر انڈی والا انڈی
oh,
د افغان کرکټ مخکخ توپ وهونکې رحمت شاو د آزاد مبارزو افغان لوبغاړی احمد ولی هوتک د راتلونکي جمعې پښپا په پلازمینه کابل کې خپل بهرنی برازیلی سیال سره مسابقه لري. دا چې دغه سیالۍ لپاره څومره ترتیبات نیول شوی او خپل هوتک ورته څومره تیاری نیولې دی لنوموړي اورو.
لوبه مې په ولسم د فبروري یعنی راتل کې د پاین سمې سپایم د جمعې شپې باندې ده په غازی ستون کې کېږي چې د تعاملاتي تدابیر هم ډېر ښه زیات نیولې دي. د کابل پولیس سنور غنن په جریان کې دی هغه دا دا چې امنیت من خچینګ نسو سال می د برازیل ته خدای چې تلریست ریکارد لري د خوي سال می ده او په دې سو کې هم د برازیل قهرمان ده او لوبه د یک تلویزیون لاره لایف خبريږي د دې نو لپاره نه ګانس مې وځول لا فېسي د ټیکټونو د ویش لړۍ دوام لري دغه ټول ټکسلیکسلی او سنورې مخېستایسي
او تاسو د دغه سالي د لپاره سمره آمادګی تاسو نیولې د ځکه تقریبا لکتر لګه سلور میاشتې یا درې میاشتې وړاندې دغه سالي تاسو پلان کړی و نو لاغنه راورسه تر اوسه پورې سمره آمادګی نیول شوې د سمره ډاډ موجود دی د بریالي تو
او ډېر مننه تقریبا ولادت سالور میاشت کې چې دغه سالي ته ما ډېر فکر فوکس او وخت پور کړی دا د لپاره چې د سالي کې بریالي سم دوه میاشتې کې استعمال ماندګي یا سنات چې دې ذات دي دي نو ان شاء الله دا دې مچې برابر د افغانستان کې ولې پروفیشنل لوبي کرنسی دي کې د افغانستان په سلې ده ګټم کو خپل د وریا چانس دی ونم په دې خاطر چې زحمت او زیار مو په کافي اندازه ډیر وسلې ده.
دغه برازیلی سیال سره چې تاسو کوم لوبه ده دا په کوم سازمان کې ده کنه یعنی کوم سازمان تاسو ته برابر کړی ده ک یوازې تاسو دواړو یو بل سره د چیلنج په وسیله باندې دا لوبه کوي او د دې لوبي امتیاز څه دی یا غیته یا تاسو ته
دا لوبه ټی جی سی سازمان په لاره چولې ده ډیر ښه سازمان ده افغانستان کې لومړی سازمان ده چې بهرنی هوتونه کې هم څنګه لري دا سیستم ټول دې جوړ کړی ده دې لوبه باندې تیزه تم ګرځ ما ته په دې لوبه کې راځي او دا ما ول سره شپنه کړو چې یو دا بار یو نه زبر خو په اړمونه یو هوا ډول او کورنۍ ویشم مادي برخه یې او مانویت کې لکه مخکې چې مخکې ویلې چې زما رینکینګ د نورم ډیر چیږي او زما ریکارډ ډیر ښه کیږي یو لار خلاص دیږي چې زه په دې رشته کې لا نور ډیر پرمختګ وکړم.
په متحده عربی اماراتو کې لسوريزا کرکټ سیالي پای ته ورسېدی. په دې سیالیو کې 15 افغان لوبغاړي اخیستل شوی و چې په بیلابیلو لوبډلو کې ولوبېدل. په دې مطلب کې د افغان لوبغاړو په لاسراوړو خبرې شوې.
د متحده عربی اماراتو د کرکټ لس اوریز لیگ د جنوري میاشتې پاتې وشتمنې ته د اټول لوبډلو ترمنځ پیل شوه او چې 13 ورځ د نارترن وایرز لوبډلې پاتلوالې سره پاتې ورسید. نارترن سره د دې لیگ پایلو بیت ډیلی بولز لوبډلې لار پیدا کړې و چې وایرز لوبډلې پاتو وکټو ډیلی بولز سماته ورکړ. څکال په دې لیگ کې 15 افغان لوبغاړي اخیستل شوی و چې د بیا لا بیل لوبډلو سره ولوبیدل. رحمان الله ګربز، محمد نبی، محمد شهزاد، نجیب الله زدران، درویش رسولی، جاوید احمدی، نوین الحق، کریم جنت، یمین احمدزی، قیس احمد، فضل حق، فاروقی، مجیب زدران، عظمت الله او وقار سلام خیل هغه 15 افغان لوبغاړي و چې د لیگ ته څکال اخیستل شوی و. رحمان الله ګربز پاتورو بکې او سروا بیا منډی کړي چې په یو لوب کې ډېر وڅل بخمنډي اخیستي. دغه شان شهزاد محمدی په 15 لوب کې شپږتیا، نجیب الله زدران په 9 لوب کې واویا، محمد نبی پاتورو لوب کې نه دیر شاو جاوید احمدی په څلور لوب کې دیر منډي وکړي. د توپ اچونې په برخه کې نوین الحق تر نورو افغانانو ډېری په وو لوب کې و. کریم جنت په شپږ لوب کې شپږ او قیس احمد په شپږ لوب کې درې وکړي واخیستي. کراشو د دې سیالیو نورو لوبغاړو ته نو د نارترن وایرز لوبډلې تکړه توپ وهونکی نیکولاس پوران د ټول ټورنمنټ غوره لوبغاړی وټاکل شو. نوموړي په 9 لوب کې 240 منډي کړې. ترې ترڅنګ د قلندرز لوبډلې سوهیل اختر د 240 منډو په جوړولو سره د ټیټین غوره توپهونکو جایزه ترلاسه کړه. د قلندرز لوبډلې کریس جوردن د ټیټین لیگ غوره توپچونکو وټاکل شو. د په وو لوب کې وو وکټ اخیستې وی او په 2.4 ورونکو یو شپږ منډي ورکړې وی. د ابوظبي لوبډلې جیمز ایورټون په 2 وکټ اخیستلو سره د ټورنمنټ زیات وکټ اخیستونکو لوبغاړی اعلان شو. ټیټین لیگ په 2018 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره تر سره شو. 44 پړاو د دې لیگ په لومړي پړاو کې کلیرلا کینګز، په دویم پړاو کې نارترن، په دریم پړاو کې مراټا عربیانز او په اوروسی او څلورم پړاو کې بیا نارترن وایرز لوبډلې تلولي ترلاسه کړل.
په پکتیا ولایت کې د سنوکر سیالۍ پایته رسیدلې دي. دا چې په دغه سیالیو کې څومره لوبغاړو برخه اخیستې وه او هدف یې سو، د پکتیا ولایت د بدني روزنې او ورزش عامر ګل کریم سهار سره مې څو شیبې وړاندې خبرې وکړې.
پکتیا ولایت کې د بدني روزنې او ورزش ریاست او د سنوکر فدراسیون لخوا د سنوکر فدراسیون ژمنی سیالۍ نیول شوې وې چې دا سیالۍ د پکتیا ولایت د 1416 څخه د سنوکر فدراسیون ورزشکارانو پکې ګډون کړی و چې په دې کې تقریبا 100 تنه لوبغاړو ګډون کړی و. د سیالۍ د پکتیا کې د دې عنوان تر لاندې دایر شوې وې چې موږ سرپرست او موقتی حکومت نه غواړو، د جمهوریت نه په کلکه ملاتړ کوو. د دغه عنوان لاندې دایر شوې وې چې د سیالیو درې ورځې دوام وکړ. په دې سیالیو کې د پکتیا ولایت د مختلفو ولسوالیو نه مختلفو ځوانان او د پاخه عمر خلکو ګډون کړی و چې په دې سیالیو دریم ورځ په پایلو بکې درې نفره، بلکې دغه سیالۍ په ټیمي ډول نوې دایرې شوې، په انفرادي ډول هر چا شخص آره و جوړه جوړه سیالۍ کوله. بورډو باخت درلودو چې په دریم ورځ فائنل و. په فائنل کې درې نفر چې یوې اول مقام او بلې دویم مقام بلې دریم مقام ترلاسه کړ.
د پکتیا ولایت د بدني روزنې او ورزش مدیر ګل کریم سهارو درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دی ونې د لوب له میدانه ونې خبرونه هم پای ته رسیدي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.